افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه اجملاند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. شمشاد زدران را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا یو لوړ پوړی جنرال د طالبانو پر ضد د هوایي حملو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی، خو د سر موضوع مدا ده چې د ناټو عموم منشي نن کابل ته تللی و، هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره کتلي او افغان چارواکو ته یې د ناټو د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. فرشته جلال زئی دراوري.
د مهمو خبرونو سرخط. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن ماښام په شپږ نیمې بجې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خبرو پیل وکړي. ناټو تړون وایي له افغانستان سره د دوی مرستې د دغه هیواد په حکومتي چوکاټ کې په اصلاحاتو پورې مشروط دي. او د هلمند د والي ویاند وایي د خانشین ولسوالۍ سقوط نه دی کړی او په سیمه کې جګړه روانه ده. پوره خبر نو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن ماښام په شپږ نیمو بجو د افغانستان د وضعیت په اړه د دې سازمان د عمومي منشي بان کی مون په رپورت بحث پیل کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما خبر پاڼه وایي چې د یوناما مشر یا په افغانستان کې د بان کی مون ځانګړی استازي نیکولاس هیسومبا امنیت شورا ته د افغانستان د حالاتو په اړه معلومات هم ورکړي. د دغې غونډې نور جزئیات به تاسو وروسته د ازادي راډیو له ویب پاڼې ترلاسه کړئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي په دې اړه قضاوت کول به چې له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو د پیل لپاره هڅې ناکامې شوي مخکې له وخته وي. ښاغلي غني نن په کابل کې د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره په کتنه کې له طالبانو سره د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړې. ښاغلي غني وویل د سولې لپاره باید سیاسي حوصله موجوده وي.
سوله استراتیژیک حوصله غواړي. له وخت وړاندې به وي چې ووایو سولې نتیجه نه ده ورکړي. یوه دقیقه به هم په امنیتي ځواکونو باندې په پانګونې غفلت ونه کړو.
په دې اړه نور جزئیات وروسته د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای سئ. ناټو تړون وایي له افغانستان سره د دوی د مرستې دوام به د په افغانستان کې په اصلاحاتو پورې مشروط وي. د دې تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په وارسا کې جوړېدونکی کانفرنس به چې د افغانستان لپاره د شیکاګو د غونډې په دوام کې جوړېږي له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د راغونډولو یو ښه موقع وي. خو د ناټو عمومي منشي ټینګار وکړ چې افغانستان باید له اداري فساد سره د مبارزې له لارې او د افغانستان په حکومتي چوکاټ کې اصلاحات ولاري نړیوالې ټولنې ته دا ډاډ ورکړي چې مرستې به په افغانستان کې نه ځای کیږي. د هلمند خانشین ولسوالۍ د سقوط په اړه لا هم زده نقیز معلومات خپریږي. خو د هلمند والی ویاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او د ولسوالۍ سقوط نه دی کړی.
جنگ اوس هم روان دی، شهیدان او زخمیان شته دي. هغه اول پوستکي لږ مشکلات شوي وو، هغه هم اوس هغه د قوتونه رسېدلي. زه وایم چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی، جنگ شته اوس هم، هغه نوي قوتونه ورغلي دي.
یو شمیر امنیتي سرچینو چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کړې ویلي چې خانشین پرون شپه په 8 بجو جګړه پکې پیل شوې او وروسته یې سقوط کړی دی. او په ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین سیمو کې به لشته لږه ولس امنیتي پوستې جوړې سي. امنیتي ځواکونه وایي چې د بغلان په دغو دواړو سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه له منځه تللي دي او اوس په سیمه کې د تصفیه او تلاشي عملیات روان دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر وویل چې دواړو سیمو کې به امنیتي پوستې واچول سي. دوی وایي چې تر دې وروسته به د بغلان په نورو سیمو کې هم پوځي عملیات پیل کوي. د روسیې حکومت نن وویل چې په سوریه کې د خپل پوځي اډو په تخلیه پیل کړی دی او خپل پوځي مواد له دغه هیواد څخه بیرته لېږدوي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون وویل چې دوی په روسیه کې خپل هدف ته رسیدلي دي، دوی په سوریه کې خپل هدف ته رسیدلي دي او هیله څرګنده کړه چې له دې هیواد د روسیې د پوځي تجهیزاتو وتل او د دوی د پوځي اډو بندیدل به په سوریه کې د سولې لپاره د یو سیاسي حل د مندلو هڅې چټکې کړې. د ترکیه پوځونو نن وویل چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کې کې لښتلوژه 45 وسلوال د عراق په شمال کې د دوی په هوایي حملو کې وژل شوي دي. د ترکیه حکومت د یکشنبې په ورځ په انقره کې تربمي حملې وروسته چې 4 تنه پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. د عراق په شمال کې د کوردستان په غرنیو سیمو کې هوایي حملې وکړې. په اذربایجان کې د اپوزیسیون یو غړی محمد ابراهیم په 3 کاله زندان نن محکوم شو. په باکو کې محکمې د اذربایجان د حکومت د اپوزیسیون ډلې ولسی جبهه سلاحکار محمد ابراهیم نن په هولیګانیزم یا نورو ته د مزاحمت او د خلکو د نورو د تخریب په تور محاکمه کړ او په همدې ورځ یې پر هغه د جرم حکم ثابت کړ. ابراهیم په سپتمبر کې نیول شوی و. د په محکمه کې د ځان پر بېګناهۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې پر ده لګېدلي تورونه سیاسي اړخ لري. د روسیې د ناکرار شمالي قفقاز په داغستان کې 14 مشکوک کسان چې د یوې ممنوع اعلان شوې اسلام پالې ډلې نورجولر غړي وو نیول شوي دي. داسې ګڼل کېږي چې په دې کسانو کې یو تن ضیاءالدین دپایوف په روسیه کې د دې ډلې مشر و. په روسیه کې له تېرو 3 کلونو راهیسې د نورجولر ډلې د غړو د نیولو بهیر روان دی. پر دغه ډله باندې په روسیه کې په 2008 میلادي کال کې بندیز ولګېد او نن یو وار بیا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو نرخ راولوید. د خامو تیلو بیه پرون 3% چې تاسو یو خنن په مارکیټ کې د تیلو د یو بیرل نرخ تر 30 ډالرو چټ شو.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو .com کې کتلای شئ. ناتو یو وار بیا له افغانستان سره خپل یو د نړیوال ټولنې مرستې په دغه هیواد کې د اساسي اصلاحاتو لامل کېدو سره مشروطه بللې. د ناتو مومنشي نن په کابل کې په دې اړه څرګندونې کړې خو افغان ولسمشر په ځواب کې ډاډ ورکړ چې د اصلاحاتو جدي نیت لري.
میخواهیم بر شما و تمام مردم دنیا یه اعتماد ارائه کنیم که مبارزه ما با فساد اداری همه جانبه و همیشه گی خود باشه.
کابل تا د ناتو د عمومنشي د سفر او هلتا د ولسمشر اشرف غنی سره د ګډې خبرې غونډې حال درکو. د ناتو د عمومنشي د سفر په اړه د سیاسي چارو له کتونکي کبیر رنجبر سره مرکه لرو. دا به مووري چې پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداري ورکړي چې که د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستان څخه به وایستل شي. اخوا د امریکا یو لوړ پولی جنرال د طالبانو پر ضد د هوایي حملو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. که وخت و د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. ناټو یو وار بیا له افغانستان سره خپلې او د نړیوالې ټولنې مرستې په دغه هیواد کې د اساسي اصلاحاتو له عملي کېدو سره مشروطې بللې. د ناټو عمومنشي یان ستولتنبرګ د سې شنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید ګټور میکانیزمونه جوړ شي. قاسم سلمل له کابل تفصیل راکوي.
د ناتو عمومي منشي وای افغانستان له امنیتي پلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دی او په وینا یې لا هم د دغه هیواد پر وړاندې ستونزې سته. یان ستولتنبرګ کابل ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې ویل چې 2015 میلادي کال له امنیتي اړخه سخت کال و خو په وینا یې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د خپل هیواد ساتنه وکړي. د ناتو عمومي منشي په دغه ناسته کې له افغانستان سره د ناتو او نړیوالو د مرستې د دوام ډاډ ورکړ خو د مرستې په پراخو اصلاحاتو مشروطې وبللې.
تر ټولو مهم شی چې موږ غواړو وی وینو هغه د اصلاحاتو تطبیق دی. دا اصلاحات نه یوازې د ناتو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم مهم دي. هر څومره چې اصلاحات ډیر وي او افغان حکومت له فساد سره زیاته مبارزه وکړي دا به ما او نورو سیاسي مشرانو ته دا اسانه کړي چې د ناتو او نورو هیوادونو په پارلمانونو کې اړین سیاسي ملاتړ ترلاسه کړو.
نوموړې همدارنګ وویل ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د واتساپ غونډه کې چې د روان کال د جولای په میاشت کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړه. د دا واتساپ غونډه د افغانستان او ناتو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لپاره یو ښه فرصت وباله او ویل په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره نوې مرستې اعلان سي. د ناتو عمومي منشي ویل دوی به د افغانستان په برخه کې انعطاف منونکي اوسي او خپلې مرستې به حالاتو ته په کتو تنظیم کړي، خو په ټینګار سره یې ویل چې هر ډول ماموریت به غیر پوځي وي. ناتو په داسال کې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کوي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې عملا جګړه روانه ده. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی وایي تیر میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ازموینې کال و، او په وینا یې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته دغه ځواکونه د حکومت د پایښت او د اساسي قانون د ارزښتونو په ساتنې کې بریالي وو. ولسمشر وویل چې اصلاحات د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د حکومت له لورې په دې برخه کې د ژمنې پر موجودیت ټینګار وکړ. دی وایي د فساد په هر شکل سره سرتاسري مبارزه کوو، په ځانګړې توګه د هغو سرتیرو او افسرانو چې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. د هغوی غوښتنه تل دا ده چې بنسټونه مسلکي، شفاف، حساب ورکوونکي او ژمن واوسي. غواړو تاسو د نړۍ ټولو خلکو ته دا ډاډ ورکړو چې له اداري فساد سره به زموږ مبارزه د تل لپاره وي. ولسمشر غنی ویل دا چې افغانستان لا هم د ناتو لپاره لومړیتوب لري، دا په دې معنا ده چې دغه سازمان لا هم په افغانستان باور لري. افغان حکومت په وار وار ټینګار کوي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي، خو عمومي باور دا دی تر هغو چې فساد کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته ونه کاژل سي، دغه مبارزه به د پام وړ لاسته راوړنې ونه لري.
و موردل چې دا ناتو مومنشي په کابل کې له ولسمشر غنی سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې له افغانستان سره به ناتو خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ینس ستولتنبرګ په ورته وخت کې په افغانستان کې پر اداري اصلاحاتو ټینګار وکړ او د کابل له لوري د سولې د روانو هڅو ستاینه وکړه. کابل ته د ناتو د عمومنشي سفر څه اهمیت لري؟ دا پوښتنه احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي کبیر رنجبر څخه د یوې مرکې په پیل کې کړي. ښاغلی رنجبر وویل
دا خودی را میتونی دل پاره چی واقعا بغا آغا لوی برخه دی اسکر دی ایساف وطنی دی لافغانستان دی نتو اسکر کم پاتی دی دیر کم پاتی دی مگر خبال قضیر افغانستان مزرر افغانستان دیر لوی ده او دوی تا دیر مهمه ده او دوی والی چی دا مطالعه کی چی دا وطن سیو کسی نو وزی بانی سرخلاس کی چی آیا دوی کولی چی چی همدغه حالت کې افغانستان پریدي یا ده چې نور حکومتونو کومکونو ته اړتیا ده. دې لپاره چې افغانستان کې ستونزه جوړېږي، دا ستونزه به په ناتو کې جوړېږي، په ټول دنیا کې جوړېږي. موږ خو یوه تجربه، پخوانۍ تجربه لرو. د فکر کوم ډېر مهم سفر دی.
په داسې وخت کې چې په افغانستان کې جبهې زیاتې دي او خپله د ناتو عمومي منشي همدې خبرې ته اشاره وکړه چې 2015 کال د افغان ځواکونو لپاره ډېر سخت کال و. په داسې شرایطو کې چې د دوی ځواکونه وتلي دي، اما ستولتنبرګ چې له ولسمشر غنی سره په خبري کانفرنس کې خبرې کولې، افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو کومه خبره ونه کړه.
د نورو ځواکونو د استولو غوښتنه موږ نه لرو. ټول ستونزه د موږ په دې کې ده چې دوی ډېر موږ بې وزلي پرېښودلو. هغه سلا کافي سلا چې دوی په واک کې درلودله، په کوم وخت کې چې ډېر خورا ډېر عسکر مو د خارجي عسکر او د ناتو عسکر هغه سلای ټوله یې وړله ځان سره. منظور مې هغه هوایي قوتونه د موږ خورا ډېر ضعیف دي، رادار قوتونه د موږ خورا ضعیف دي چې دا ډېر مهم ده په جنګ کې. او له ټولو مهم دا دی چې زرې قوتونه ټانکونه موږ بېخي نه لګو اصلا. یعنی موږ هغه حالت کې پرېښودو، هغه حالت کې چې خپله دا د موږ مخالفین دي. نو دا د موږ هغه لپاره تلفات هم خورا ډېر دي. که دغه جهاد کې دوی توجه وکړي، موږ نه غوښتنه د اضافي عسکرو قطعا نه لرو او دوی ته دا زحمت هم نه ورکوو چې دوی وینه د موږ په خاوره کې تویه شي. موږ خپله کاملا دغه امکانات لرو او دغه میدان هم لرو چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو. فقط موږ له دوی نه تخنیکي مرستې غواړو.
رنجبر صاحب، د سولې په برخه کې د ناتو عمومي منشي وویل چې دی د افغانستان د حکومت روسي هڅې ستایي. په دې برخه کې ناتو ستاسو په باور باندې مرسته کولی شي؟
ولې نشي کولی؟ خو د ناتو هغه ډېر مهم هیوادونه په دې کې شریک دي، لکه متحده ایالات مستقیما شریک ده په دې څلور اخیزو ناستو کې. برېټانیا لوی نقش لري، په ډېر لوی تاثیر او اغېز لري په پاکستان استخباراتو باندې، په نظامیانو باندې. همدارنګه نور د ناتو هیوادونه په مضبوط کې له پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې لري او زموږ ټول معذره له پاکستان سره ده. اصلا دا چې په ظاهر کې هره نخري کېږي هغه بېلې دي، مګر موږ عمده طرف پاکستان دی که په پاکستان فشار راوړستي او دوی صادقانه مرسته وکړي. دوی کوربه دي، د خلکو هغه خپل میلمنو ته وایي چې تاسو په لاره لاړ شئ، وینه مه تویوئ، او افغان وژنې ته خاتمه ورکړي. لمبې لپاره ناټو هیوادونه خورا ډېره مرسته کولی.
د سیاسي چارو کتونکي کبیر رنجبر و چې ویلي که ناټو وغواړي پر پاکستان فشار راوړلی شي او پاکستان پر طالبانو فشار راوړلی شي څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي. له لنډ ځنډ وروسته په دې اړه چې پاکستان پر طالبانو څومره فشار راوړی یو رپورټ لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
رپورټونه وایي پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي له پاکستان نه به وایستل شي. ویل کېږي چې دوه اونۍ مخکې د طالبانو مشرتابه له پاکستاني چارواکو سره په یو نامعلوم ځای کې لیدلې خو د پاکستان دې وړاندیز ته یې د نه ځواب ویلې. ټاکل شوی وه چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې د سولې خبرې پیل شي خو اوس دا خبرې اترې تر ناڅرګندې مودې ځنډیدلې. ملالۍ بشیر په اړه رپورټ لري.
د سولې د خبرو وړاندیزونو ته دا ځل هم د پخوا په شان طالبانو په ښکاره توګه د منفي ځواب ویلی او اوس راپورونه راغلي چې د پاکستان وړاندیز یې نه دی منلی. رویټرز خبری اجانس راپور ورکوي چې دوی اونۍ مخکې د پاکستانی چارواکو او د طالبانو د عالي شورا د غړو ترمنځ په یوه نامعلومه ځای کې پټه غونډه سوې وه خو دغه ډلې د مارچ میاشتې د سولې په خبرو کې برخه اخیستل رد کړي دي. د پاکستان یوه لوړپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی ویلي چې د طالبانو مشرتابه ته یې خبرداری ورکړی چې د سولې خبرو ته حاضر سي او که نه نو له پاکستانه دې ووځي. د ده په وینا دا اقدام یوازینی کار و چې پاکستان کولای سو د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یې وکړي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي هغه وخت تیر سوی دی چې دوی د طالبانو په ډله زیات نفوذ درلود او دا ډله اوس د پاکستان په کنټرول کې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر شاوخوا درې اونۍ مخکې ویلي وو چې د سولې او خبرو پروسه به د تل لپاره طالبانو ته پرانیستې نه وي بلکې هغوی د دې کار لپاره یو ټاکل سوی او ځانګړی وخت لري. شاغلی اتمر له روسیې څخه د سلګونو میله وسلو ترلاسه کولو په مراسمو کې ویلي وو چې د څلور اړخیزه غونډې غړي هیوادونو پریکړه کړې ده چې باید د هغو ډلو پر وړاندې چې سولې ته غاړه نه ایږدي جدي اقدام وسي. طالبانو ته د پاکستان له آخري خبرداري سره د دغه هیواد دوه چارواکي چې نومونه یې نه دي یاد سوي وایي طالبان د خپلو پسرلنیو حملو لپاره تیاری نیسي او بیرته په افغانستان کې حملې پیلوي. د پاکستان یوه متقاعد جنرال چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې دخیل دی رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې په افغانستان کې د جګړې په میدان کې د طالبانو پرمختګ د سولې د خبرو موضوع ته تغیر ورکړی دی. د ده په وینا که پاکستان له دغه هیواده د طالبانو د ایستلو خبرداری ورکوي دا موضوع به دومره اغیزمنه نه وي ځکه دا ډله به په پاکستان کې د پخوا په شان پټنځایونو ته اړتیا نه لري. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو څېړونکی احمد سعیدی په دې باور دی چې اسلام آباد او طالبان دواړه هڅې کوي چې ځانونه له دغو کورني او بهرني فشارونو لیرې کړي. ښاغلی سعیدی ازادي راډیو ته وویل دې هر څه ته په پام سره پر پاکستان باید تکیه ونه سي. طالبان او پاکستان دواړه هڅه کوي چې د سولې خبرې وسي خو ځکه چې طالبان په قطر کې د اسلامي امارت په نامه دفتر لري او دا دفتر باید په رسمیت وپیژني. افغان حکومت په قطر کې حضور نه لري. پر همدې بنسټ مذاکرات ځنډیدلي دي. هغه څه چې پاکستانیانو طالبانو ته ویلي دي چې هغوی به وباسي اوس مهال دغه رښتیا او صادقانه خبره نه ګڼم. په واشنگتن کې په وډورډ ویلسن انسټیټیوټ کې یو څېړونکی مایکل کوګلمن وایي د پخوا په پرتله طالبان اوس جګړه درولو ته ډیر کم لیواله دي. د کوګلمن په وینا د وروستیو پرمختګونو سره او شایي په راتلونکي کې هم طالبان برتری لري او نه غواړي له جګړې لاس وکاږي. نفیس زکریا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وایي له طالبانو سره د وروستۍ لیدنې په اړه نه دی خبر. د ده په وینا هیواد یې نه دی خبر چې څوک له چا سره ویني او د هغوی د خبرو اجنډاوې څه دي. ټاکل سوې وه د سولې مستقیمې خبرې د مارچ میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت د هیئت د طالبانو، چین، پاکستان او امریکا د استازو په ګډون په اسلام آباد کې وسی خو طالبانو په دې خبره کې خپل ګډون رد کړ. د سولې د خبرو راتلونکی څرګند نه دی او پښتنه دا ده چې آیا د طالبانو له حضور پرته به څلور اړخیزه غونډه ترسره سي او کنه.
له ملالۍ بشیر سره پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کابل په وخت نن ماښام د افغانستان په وضعیت غونډه کوي. د رپورټونو له مخې افغانستان ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی به د دې هیواد د وضعیت په اړه د امنیت شورا غړو ته رپورټ ورکړي. د ملګرو ملتونو په پخواني رپورټ کې د افغانستان وضعیت د مخکې په پرتله اندېښمن بلل شوی و. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده او په دې اړه نور جزئیات راوړو.
مننه انت صاحب نور اورو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونه نن د کابل پر وخت ماشام د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي نیکولاس هیسم په د افغانستان د وضعیت په اړه د امنیت شورا غړي ته راپور ورکړي. دا غونډه هرې درې میاشتې یو ځل د افغانستان د عمومي وضعیت څېړلو په خاطر ترسره کیږي. ټاکل شوی ده نن به په دې غونډه کې د امنیتي، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او افغان حکومت ته متوجه د نورو ستونزو په اړه خبرې وسي. د نیکولاس هیسم لخوا مخکینی راپور چې د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې امنیت شورا ته لیږل شوی و، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د پخوا په پرتله اندېښنه څرګنده کړې وه. نیکولاس هیسم هغه وخت ویلي و چې ملګرو ملتونه په دې باور دي چې د 2014 کال په پرتله د تیر کال د اګست میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 30 پورې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د همدې مودې پر مهال یو شار او شپاړس ولسوالیو د طالبانو له لاسه سقوط کړی. په مخکینی راپور کې د امنیت د پلي کولو لپاره د افغان حکومت د هڅو ستاینه شوې وه. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه ملګرو ملتونو د 2015 کال په اوږدو کې د ملکیانو تلفات د اندېښنې وړ او مخ پر زیاتېدو بللي وو. ټاکل شوی ده چې نن ماښام په دغه غونډه کې د افغانستان د ټولو ستونزو په اړه خبرې وسي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم به د نیویارک پر وخت 12:30 بجې چې د کابل پر وخت د ماخوستن 9 بجې کېږي په یوه خبري غونډه کې ګډون کوي او د ملګرو ملتونو پر راپور باندې د امنیت شورا د غړي د خبرو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان دفاع وزارت وی سره لدی چې د داعش ډله هڅه کوي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خپل نفوذ پراخ کړي، خو دوی ټینګار کوي چې د ډلې د هر ډول فعالیت مخه به ونیسي. د دې وزارت چارواکي وایي چې افغان ځواکونه له داعش او نور وسلوالو ډلو سره د مقابلې بشپړ توان لري. ناجیه صافی له کابل له نور تفصیل سره.
سره له دې چې د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه نه ردوي، خو وایي چې دا ډله هیڅکله هم په دې هیواد کې خپل اهدافو ته نه رسیږي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په ننګرهار کې له سختې ماتې سره مخ شوي او ګواښ کوي چې د دې ډلې فعالیتونه به د دوی د لمنځتلو سبب شي.
په افغانستان کې د داعش ډلې تحرکات شته، موږ ته ایدو، خو هغه ګواښ چې دوی غوښتل د افغانستان دولت او ځواکونو ته یې رامنځته کړي دوی ونه توانېدل. دوی ووژل شول او له منځه لاړل. زه د افغانستان په شمال کې هم د دې ډلې تحرکات منم، خو په هغه اندازه نه دي چې د افغانستان وسلوال ځواکونه ونه توانېږي چې هلته مقابله وکړي. د دوی لوی مرکز ننګرهار کې و چې هغه مرکز یې هم له منځه تللی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز د امنیت قوماندانۍ چارواکي په چهاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو خبره کوي. د کندوز امنیت قوماندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې له 140 څخه ډېر غړي حضور لري. په دې وروستیو کې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او فعالیتونه تایید کړي دي. ښاغلی نور په دې وروستیو کې د بلخ په زاري او کوشنده ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو رهبري کوله وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال افغان امنیتي ځواکونه دوه افراطي ډلو یعنی طالب او داعش سره مخامخ وو. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسون غړي خالد پښتون د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې د مقاومت توان نه لري.
په شروع کې واقعا د دې تشویش ډیر زیات و، ځکه رقم اوازې وې په افغانستان کې چې داعشیان و افغانانو ته پر کور معاش ورکوي، سلاوې راوړي پکې وي، او داسې بیره موجوده وه چې د فتن په یوه شپه به په زرهاوو انسانان راووځي، مسله به وي او د داعش بیرغونه به په لاس کې. فقط دا چې په شمال کښې دوی کوشش کوي چې خپل موجودیت ثابت کړي.
له دې ټولو سره سره افغان پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل له افغان حکومت څخه غواړي چې نه باید په هیواد کې د داعش ډلې حضور ته په کمه سترګه وکتل شي.
پاکستان زموږ نگرانی په دې کې ده چې دا ګسترش پیدا نه دا ټول افغانستان ته سرایت ونه کړه. اوس هم شمالي ولایتو په چې دوی تللي دي، د دې دپاره چې دا سرکوب چې دا حتما د دوی دپاره مخصوص قوت باید ورزول شي.
نوموړي همدارنګه له افغان حکومت نه وغوښتل چې په هیواد کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی ځواک رامنځته کړي، خو افغان چارواکو له دې وړاندې په کراتو ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې خپلې جدي مبارزې ته دوام ورکوي.
مخکې مو د طالبانو او د طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو اترو په اړه بیلابیل رپورټونه لرل. په دې کې مو دا اوریدل چې پاکستاني چارواکو پر طالبانو ټینګار کړی چې که له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنه نی له پاکستان نه به وایستل شي. یو بل رپورټ وایي چې د امریکا یو لوړ پولي جنرال د طالبانو پر ضد د هوایي حملو د بیا پیلولو وړاندیز کړی. د نظامي چارواکو په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د رول په اړه د امریکا د سنا او نظامی چارواکو ترمنځ در سرګندۍ. په دې اړه نور جزئیات د ملالې بشیر په رپورټ کې اورو.
د پینټاګون چارواکو شکایت کړی چې جنرال جان کیمپل له معیاري نظامي کړنلارو څخه هغه وخت واوښت چې د دفاع وزیر اشتون کارټر ته پرته له خبر ورکولو یې خپل وړاندیز په مستقیمه توګه سپینې ماڼۍ ته ولیږه. دا خبره واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل راپور کې کړې ده. جنرال جان کیمپل په افغانستان کې د رواني میاشتې تر لومړیو پورې د امریکایي ځواکونو مشري کوله. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال جان کیمپل ویلي چې د خپل وړاندیز چې ښایي امریکا بیرته د طالبانو پر وړاندې په پراخ هوایي کمپاین کې ښکیل کړي له عادي لارو لیږلی. دا لانجه په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه د طالبانو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دي. طالبانو په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پراخې سیمې نیولې دي. د کیمپل په وینا ډیری طالب جنګیالي فکر کوي چې دوی پیاوړي سوي دي. دا خبره جنرال جان کیمپل په افغانستان کې په یو امریکایي اډه کې ځواکونو ته په وینا کې کړې ده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دفاع وزارت د یوه چارواکي له خولې ویلي چې که څه هم د دفاع وزیر اشتون کارټر د افغان ځواکونو لپاره د ملاتړ زیاتولو او ځینې طالب مشرانو په نقشه کولو پلوي کوي، خو دا په دې معنی نه دی چې دی به پرته له ډېرې محتاطانه څېړنې خپل لور تغیر کړي. کیمپل په پوځ کې 8 کاله کار کړی دی او اوس یې تقاعدي ته 2 اونۍ پاتې دي. واشنگټن پوسټ ته په یوه ایمیل کې کیمپل دا خبره رد کړې ده چې په دفاع وزارت کې یې تر خپلو ملکي مشرانو پښه اړولې. ده ویلي، ما خپل وړاندیزونه د خپلې قومندې د کړیو په توسط لیږلی. ما تل دا کار کړی او دا ځل هم هیڅ بل ډول نه و. د امریکا په مرکزي قومنده کې یوه چارواکي د کیمپل د دې خبرې پلوي کړې ده. د کیمپل په وړاندیز کې د طالبانو پر وړاندې د افغان عملیاتو لپاره د امریکا هوایي ملاتړ ته اجازه ورکول، د طالب مشرانو پر وړاندې هوایي حملې کول او د جګړې په لومړۍ کرښو کې له افغان ځواکونو سره د امریکایي سلاحکارانو ګمارل شامل دي. کیمپل د خپل وړاندیز په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوه مشر نظامي چارواکي ویلي چې دا به افغان ځواکونو ته وخت ورکړي چې په راتلونکو 2 کلونو کې خپل هوایي ځواک جوړ کړي او استخباراتي وړتیاوې زیاتې کړي. اوس مهال امریکایي قومندانان پر طالبانو په هغه صورت کې حمله کولای سي چې امریکایي ځواکونو ته مستقیم خطر پیښ کړي او یا افغان ځواکونه د سقوط په حال کې وي. د کیمپل غوښتنه پر سختریدو د پراخو حملو اجازه له هغو هڅو څخه یوه ده چې پوځ غواړي پر سختریدو مشرانو فشار راولي چې د سولې خبرو ته کښېني. که د سپینې ماڼۍ لخوا د جنرال جان کیمپل دغه وړاندیز رد سي، دا موضوع به د امریکا راتلونکي ولسمشر ته پاتې سي چې ښایي تر اوسني امریکایي ولسمشر باراک اوباما پراخ نظر ولري چې څنګه د امریکا پوځ وګماري.
د روسیې پوځیانو له سوریې څخه په وتلو پایل وکړ. د روسیې پوځ نن ویل چې خپل پوځي تجهیزات په الوتکو کې د روسیې پوځي مرکزونو ته لیږدوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زین اورو.
د روسیې دولتي ټلویزیون نن له سوریې د خپلو عسکرو د وتلو او روسیې ته د هغوی د بیرته ستنېدو له بهیرې خپرونې کولې. په دغه ویډیویي پروګرامونو کې لیدل کېدل چې د روسیې د هوایي ځواکونو قومندان جنرال ویکتور بوندارییف د عسکرو هرکلی ته ولاړ دی. خو د روسیې دفاع وزارت مرستیال نیکولای پانکوف نن د خپلو پیلوټانو د درناوي لپاره په ځانګړو مراسمو کې وویل چې له سوریې د دوی د ځواکونو وتل د دې معنی نه لري چې د روسیې پوځ به د تروریستانو باندې حملې بندې کړي. د وویل چې د روسیې پوځ به د القاعده سره د تړلې النصره ډلې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش او په سوریه کې د هغو نورو ډلو پر ضد حملې جاري وساتي چې د ملګرو ملتونو سازمان د تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. په همدې حال کې د پوتین د دفتر رئیس نن په مسکو کې خبرالان ته وویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د دوی د عسکرو د زیاته اړتیا نه وه.
Мы не ослабим, мы ее усилим, но для этого не нужен такой
دی وایي موږ به له تروریستانو سره له مبارزې څخه لاس نه اخلو، بلکې موږ به دا مبارزه پر مخ بیایو. خو له سوریې زموږ د عسکرو د وتلو دلیل دا و چې هلته زموږ د عسکرو دومره شمېر ته اړتیا نه وه. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون وویل چې د دوی پوځ تر ډېره حده په سوریه کې خپل ماموریت ترسره کړی او دوی خپل هدف ته رسېدلی دي. پوتین هیله څرګنده کړه چې دا به په سوریه کې د سولې لپاره له سیاسي هڅو سره مرسته وکړي.
دوستانو و موریدل چې د روسیې پوځیانو له سوریې څخه په وتلو پیل کړی. دا رپورټونه د ډیریدو او د وخت کامل کبل څو رپورټونه له نشر او خبروي پاتې شول چې زموږ په سهارنۍ خبرونه کې به واوري. همدارنګه زموږ په بل نیم ساعت خبري مجله کې هم له دې رپورټونو اوریدلی شئ. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو خبري او نور مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت وغواړئ کتلی شئ. همدارنګه هلته زموږ د فیسبوک پاڼه لینک هم موندلی شئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. مصطفی صدیقی په سټوډیو کې دی په را روان نیم ساعت خبري مجله کې دی تر سره.
بله تشکر صاحب، از شما موندنه باشین. سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی بودیم. خبری ما با شماستیم از مهمترین های این مجله خبری. منشی عمومی ناتو باز وعده کمک داد اما این بار شرطم گذاشت. جزئیات تا لحظات دیگر. پذیرایی گرم که اکنون به نگرانی مبدل شده از مشکل باشندگان یک قریه یونان با حضور پناهجویان به شما خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم اما اول آخرین خبرها را از مقیم نایب بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان میگوید پیش از وقت خواهد بود که بگوییم گفتگوهای صلح نتیجه نداده است. گزارش بانکی مون درباره وضعیت افغانستان امروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث می شود. روسیه امروز تجهیزات نظامی این کشور را از سوریه خارج کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید آنها امید به صلح دارند اما این پدیده حوصله استراتژیک میخواهد و پیش از وقت خواهد بود اگر گفته شود صلح نتیجه نداده است. محمد اشرف غنی که امروز در نشست مشترک خبری با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در کابل صحبت میکرد گفت
صلح حوصله استراتژیک میخواهد. قبل از وقت است که بگویم که صلح نتیجه نداده و یا یک دقیقه از آمادگی بر سرمایه‌گذاری سر قوای امنیتی و دفاعی خود غفلت کنیم.
در عین حال یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از انکشافات اخیر در پروسه صلح افغانستان حمایت خود را اعلان کرده گفت صلح یک عنصر کلیدی برای ثبات درازمدت در افغانستان می باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در یک نشست روی گزارش اخیر بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان بحث میکند. نیکولاس هیسوم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد این گزارش بانکی مون را در نشست 15 عضوی شورای امنیت ارائه میکند و خبرنگاران معلومات خواهد داد. در این گزارش از فعالیت های سازمان ملل متحد در ارتباط با تحولات امنیتی، سیاسی، منطقه‌ای و بین المللی در افغانستان معلومات داده می شود. قبل از این منشی عمومی سازمان ملل متحد در اول ماه سپتامبر سال گذشته در مورد وضعیت افغانستان گزارش داده بود. در مورد سقوط ولسوالی خانشین ولایت هرات ولایت هلمند گزارش های ضد و نقیض به نشر می رسند. یک منبع امنیتی ولایت هلمند که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی تایید کرد که این ولسوالی سقوط کرده و طالبان مسلح ساعت 8 شب گذشته بر این ولسوالی حمله کرده بودند. اما سخنگوی والی هلمند می گوید نیروهای تازه نفس به منطقه اعزام شده و جنگ جریان دارد. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند می گوید که حمله نیروهای جدید دولتی نیز به شکست مواجه شدند و عملیات نظامی در مسیر مناطق بین ناور و دبخور ولسوالی اسمار کنر از شب گذشته به این سو آغاز شده است. جنرال عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنیه کنر گفت در جریان عملیات چندین درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح صورت گرفته که در نتیجه آن یک عسکر کشته و یکی دیگر آن زخمی شد. قماندان امنیه کنر گفت این عملیات از حمایت قوای هوایی برخوردار است اما طالبان میگوید آنها سه پست را تصرف کرده و به نیروهای دولتی تلفات وارد کردند. تنش میان نمایندگان امریکا و روسیه در اجلاس دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اینکه آیا آزمایش هفته گذشته راکت بالستیک از سوی ایران تخطی از قطعنامه این شورا می باشد و یا نه بالا گرفت. روسیه بعد از اجلاس شورای امنیت در عقب درهای بسته گفت این آزمایش ها تخطی از قطعنامه سازمان ملل متحد نیست. اما امریکا تاکید میکند که آزمایش این راکت های دوربرد توسط ایران تخطی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و باید به وضع فوری تعزیرات این شورا منجر شود. روسیه برای بیرون کردن تجهیزات کشورش از سوریه آمادگی میگیرد. وزارت دفاع روسیه امروز در اعلامیه گفت تکنیکرها در پایگاه هوایی برای پروازهای دور جهت برگشت به پایگاه های هوایی روسیه آمادگی می گیرند. این آمادگی به دنبال دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای خروج نیروهای روسیه از کشور جنگزده سوریه اتخاذ شده است. ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرد که خارج شدن نیروهای روسی منجر به حل سیاسی نزاع سوریه شود. رئیس جمهور روسیه 5 ماه قبل به نیروهای این کشور دستور عملیات در سوریه را داد که در نتیجه آن رژیم بشار اسد همپیمان دیرینه مسکو تقویت شد. اردوی ترکیه میگوید در نتیجه حملات نیروهای هوایی این کشور در شمال عراق 45 شورشی کرد کشته شدند. این عملیات هوایی به دنبال حملات مرگبار موتر بمبگذاری شده در انقره برای انداخته شد. تیاره‌های جت جنگی ترکیه روز دوشنبه یک روز پس از این حملات موازی حزب کارگران کردستان را هدف قرار داد. در نتیجه حمله انتحاری روز یکشنبه در مرکز شهر انقره 37 نفر کشته شدند و رئیس جمهور قبرس گوید که کشورش موافقتنامه اتحادیه اروپا درباره مهاجرین را بدون امتیازات از سوی انقره نخواهد پذیرفت. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه در هفته گذشته گفت انقره مایل است که همه مهاجرین و پناهندگان را دوباره بپذیرد و در بدل آن خواستار کمک مالی، ویزای آزاد و تسریع پروسه عضویت این کشور به اتحادیه اروپا شده است. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. منشی عمومی ناتو در کابل به ادامه کمک ناتو به افغانستان تاکید کرد اما شرط هایم گذاشت.
چیز مهم را که ما میخواهیم ببینیم تطبیق اصلاحات است. این اصلاحات نه تنها برای ناتو بلکه برای افغانستان هم مهم است.
بیشتر تا لحظات دیگر همچنین در همین مجله خبری شبکه نهادهای مدنی روی حضور واقعی زنان و جامعه مدنی در هر نوع گفتگوهای صلح تاکید کرده است. از پذیرایی گرم از پناهجویان تا نگرانی فزاینده، باشندگان یک قریه در یونان نگران از دست رفتن باغهای زیتونشان هستند.
افغانها دزدی می کردند، مرغها، گوسفندان، مالتا و حتی آنارهای خام را دزدی می کردند. هیچ چیز را باقی نمی گذاشتند.
بیشتر در این موردم تا لحظات دیگر میشنوید. با رادیو آزادی باشید. خب گزارش اول ما هم این است، همونطور که بیشتر در خبرها شنیدید، ناتو کمک‌های خود و جامعه جهانی را با افغانستان بار دیگر مشروط به اصلاحات بنیادی در حکومت افغانستان دانسته است. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز در کابل بود و در نشست خبری حضور یافت. رئیس جمهور افغانستان هم آنجا بود. بیشتر از جاوید حسنزاده.
منشی عمومی ناتو میگوید افغانستان در بدترین وضعیت امنیتی قرار داشته و چالش های هنوز هم در برابر این کشور وجود دارد. ینس ستولتنبرگ که در یک سفر رسمی وارد کابل شده است، روز سه شنبه در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور غنی گفت سال 2015 از لحاظ امنیتی سال دشواری بود، اما نیروهای امنیتی افغان به تنهایی توانستند از کشورشان دفاع نمایند. منشی عمومی ناتو در این نشست بر ادامه کمک های ناتو و جامعه جهانی مشروط بر آوردن اصلاحات در حکومت افغانستان تاکید کرد.
چیز مهم را که ما می خواهیم ببینیم تطبیق اصلاحات است. این اصلاحات نه تنها برای ناتو بلکه برای افغانستان هم مهم است. هر قدر که اصلاحات بیشتر صورت گیرد و حکومت افغانستان با فساد مبارزه زیادتر نماید، این را برای ما و دیگر رهبران سیاسی آسان می سازد که در پارلمان های ناتو و دیگر کشورها حمایت سیاسی ضروری را به دست بیاوریم.
وی همچنان از رئیس جمهور و رئیس اجرایه برای اشتراک در کنفرانس وارسا که قرار است در ماه جولای سال جاری برگزار گردد دعوت کرده و آن را فرصت خوبی برای عمیق‌تر ساختن روابط میان ناتو و حکومت افغانستان دانست. منشی عمومی ناتو میگوید آنان در قسمت افغانستان انعطاف پذیر خواهند بود و کمک‌هایشان را با توجه به وضعیت تنظیم میکنند و هر ماموریت آنان در آینده غیر نظامی خواهد بود. تعهد کمک با نیروهای امنیتی افغان از سوی منشی عمومی ناتو در حال صورت میگیرد که جنگ در برخی از مناطق افغانستان جریان داشته و نیروهای امنیتی مصروف دفع حملات مخالفان مسلح هستند. در این حال رئیس جمهور غنی میگوید سال گذشته برای نیروهای امنیتی سال امتحان بوده و بعد از ختم ماموریت جنگی ناتو این نیروها توانستند بقای حکومت و ارزش‌های قانون اساسی را حفظ نمایند. رئیس جمهور کشور آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری را خواست مردم افغانستان خوانده و تاکید کرد که برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری متحد است.
مبارزه سرتاسری با فساد با هر شکلش میکن، مخصوصا سربازای ما و افسرای ما که در خط اول جنگ هستن، تقاضایشون همیشه ایست که نهادها مسلکی، حسابده، شفاف و متحد باشه. میخواییم به شما و تمام مردم دنیا ای اعتماد ارائه کنیم که مبارزه ما با فساد اداری همه جانبه و همیشه گی خود باشه.
آقای غنی گفت از اینکه افغانستان برای ناتو اولویت دارد با این معناست که این سازمان آنوز هم بالای این کشور باورمند است. هرچند حکومت افغانستان بارها از مبارزه جدی با فساد سخن گفته و تاکید کرده که اصلاحات بنیادی را در بخش‌های مختلف با وجود می‌آورد، اما باورها بر این است تا زمانی که اصلاحات جدی و گسترده به میان نیامده و مفسدین در کشور به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی نشده و با آنان برخورد جدی نگردد، مبارزه با فساد نتیجه مطلوب نخواهد داشت و کمک‌های ناتو و جامعه جهانی و گونه مؤثر به مصرف نخواهد رسید.
گزارش بوده از جاوید حسنزاده. سفر غیر منتظره منشی عمومی ناتو به کابل از چه اهمیت برخوردار است؟ این را ستار فروغ از شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان که اکنون در امریکاست، پرسیده.
سفر سکرتر جنرال ناتو به افغانستان به دو هدف است. یک هدف اساسیش است که از دستاوردها، چالش‌ها و همچنان مشکلات ماموریت قاطعی که فعلا در افغانستان ادامه دارد ارزیابی کنه و البته بخش دومش تقاضا و حتی در حد امکان فشار بالای حکومت افغانستان به خاطر اصلاحات گسترده بالخصوص در سکتور امنیتی افغانستان است. این البته از سفر به خاطر آمادگی های نشست سران کشورهای عضو ناتو که در ماه جولای سال جاری در اولم برگزار می شود که در این نشست ناتو می خواهد که ارزیابی های خود و همچنان پیشنهادهای کشورهای عضو ناتو را رویش غور کنه و بررسی کنه و در کناری باشه که ناتو البته نظریات و پیشنهادات مردم افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان اهم مستقیما با خود داشته باشه و در این جلسه انعکاس بده.
به نظر شما ناتو خواهان چه نوع اصلاحات در سکتور امنیتی افغانستان است؟
مشکلات اساسی نیروهای امنیتی افغانستان مشکلات رهبری است. در سطوح سیاسی، در سطوح عملیاتی و حتی تاکتیکی مشکلات عمده نیروهای امنیتی افغانستان که در حدود 70% از این مشکلات آدمی چارچوب البته باید حل و فصل شود. نیروهای ناتو در افغانستان بالخصوص مشاورین که اینا توسط شورای عضو ناتو استفاده شدن ارزیابیشان یه نشان میده که باید در تمام رده‌های وزارت دفاع و داخله اصلاحات وسیع و همچنان اصلاحات استراتژیک رخ بده. در این عرصه حکومت افغانستان تا الان نتانسته که نظر به پیشنهادات و نظر به تقاضای جامعه جهانی و تقاضای افغان ها پیشرفتای داشته باشه.
سرمنشی ناتو در حال به افغانستان سفر میکند که گزارش های از پیشروی مخالفان مسلح دولت در برخی از مناطق این کشور موجودند و از ظهور داعش در کندوز و بلخ نیز سخن زده می شود. به نظر شما آیا ناتو بار دیگر به اقدامات نظامی در افغانستان متوسل خواهد شد؟
حتی هنوز چنین البته موضوعی قابل بحث نیست. ناتو نمی خواهد که یک بار دیگر شامل جنگ در افغانستان شود. ماموریت ناتو به خاطر حمایت، آموزش و مشورت نیروهای افغانستان ادامه دارد و در عین حال البته دستاوردهای نیروهای امنیتی افغانستان با وجود تمام چالش‌هایی که در رهبری سیاسی، در رهبری نظامی چالش‌های بسیار گسترده و وسیع دارند، دستاوردهای اینا قابل قدر است. به خاطر اینکه ناتو به این موضوع پی برده که نیروهای امنیتی افغانستان از یک سو خلای 134,000 تن از نیروهای بین المللی که در افغانستان وظیفه انجام میدادند پر کرده.
صحبت های شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان را شنیدید در مورد سفر غیر منتظره منشی عمومی ناتو به کابل.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. در گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر گزارش جالب داریم از پذیرایی گرم از پناهجویان تا نگرانی فزاینده. باشندگان یک قریه در یونان نگران از دست رفتن باغهای زیتونشان هستند. اما حالا بشنویم که شورای امنیت سازمان ملل متحد شام امروز به وقت کابل جلسه ای را در مورد وضعیت افغانستان برگزار میکنه. بر اساس گزارش ها نماینده خاص سازمان ملل متحد بر افغانستان از وضعیت این کشور برای اعضای شورای امنیت گزارش خواهد داد. بیشتر در این گزارش بشنوید که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
15 کشور عضو در شورای امنیت سازمان ملل متحد شام امروز به وقت کابل وضعیت عمومی افغانستان را به بحث و بررسی می گیرند. نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد گزارش در مورد وضعیت عمومی افغانستان را به اعضای شورای امنیت ارائه خواهد کرد. این نشست هر 3 ماه یک بار برای بررسی وضعیت عمومی افغانستان برگزار می شود. انتظار می رود مسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و چالش هایی که در برابر حکومت افغانستان وجود داشته و یا قرار می گیرند در نشست امروز برجسته شود. در گزارش قبلی سازمان ملل متحد که در ماه دسامبر سال 2015 به شورای امنیت فرستاده شده بود، بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از وضعیت امنیتی افغانستان نسبت به گذشته ابراز نگرانی کرده بود. نیکولاس هایسم در آن انگام گفته بود سازمان ملل متحد به این باور است که از اول ماه آگوست تا 31 اکتبر پارسال وضعیت امنیتی در مقایسه با عین زمان در سال 2014 بدتر شده و در این مدت یک شهر و 16 ولسوالی به دست طالبان سقوط کردند. در گزارش گذشته از تلاش‌های حکومت افغانستان برای تامین امنیت ستایش شده بود. درباره وضعیت بشری افغانستان سازمان ملل متحد تلفات غیر نظامیان را در جریان سال 2015 نگران کننده و رو به افزایش دانسته بود. سازمان ملل متحد در سایر بخش‌ها همکاری‌های منطقه‌ای برای بهبود وضعیت افغانستان را مهم می‌داند و نقش کشورهای مختلف بخصوص در سطح منطقه را برای افغانستان خیلی با اهمیت می شمارد. در بخش مواد مخدر سازمان ملل متحد باور دارد که کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته، اما تا هنوز برخی چالش‌ها در برابر حکومت این کشور قرار دارند. انتظار می رود در اجلاس شام امروز تمامی مسائل و چالش‌های برجسته در افغانستان به بحث گرفته شود. قرار است نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان ساعت 12:30 به وقت نیویورک 9 شب به وقت کابل می شود در یک نشست خبری حضور یابد و در مورد گزارش این سازمان، بحث‌های شورای امنیت و تصمیم‌گیری‌ها بر رسانه‌ها معلومات بدهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا بشنویم که یک عضو برکنار شده کمیته گزینش میگوید که برخی علاقات مشخص در ارگ تلاش کردند تا فرمان تقنینی رئیس جمهور در زمینه اصلاحات انتخاباتی از سوی شورای ملی رد شود. فهیم دشتی این را امروز در کابل گفت، اما ریاست جمهوری افغانستان چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید که فریبا واحدی تهیه کرده.
یک عضو کمیته گزینش پس از حذف شدنش از این کمیته افشاگری ها و چیزهای بگفتن دارد. فهیم دشتی که به نمایندگی از رسانه ها در کمیته گزینش حضور داشت میگوید که حلقات مشخص در ریاست جمهوری کار کردند تا فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات نظام انتخاباتی از سوی شورای ملی رد شود. اما در این حلقه کی ها شاملند؟ آقای دشتی در این باره میگوید:
در مرجع ما فکر میکردیم که اینمی راهزنی ها یا اینمی توطئه ها از سطوح پایین صورت میگیرد. بعدتر معلوم شد که ردهای بالاتر هستند در برون حکومت، مخصوصا در هر کونا مانی از این پروسه میشه و در پشت از این موضوعگیری کسای مثل آقای اتمر، آقای خپلواک، وزیر مالی آقای گلیلکیمی و اکتدار دیگه قرار دارند.
بر بنیاد فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور، تعداد اعضای کمیته گزینش از 9 به 7 کاهش یافته و از جمله فهیم دشتی نماینده رسانه‌ها و نادر هوتک عضو اداره خدمات ملکی بودند که برکنار شدند. حذف یک عضو جامعه مدنی از کمیته گزینش، انتخاب رؤسای ولسی جرگه و مشران جرگه، باعث اعضا و افزایش سهم برخی از نهادهای دولتی در این کمیته از تغییرات مهمند که در فرمان رئیس جمهور گنجانیده شده است. کمیته گزینش وظیفه دارد تا پس از بررسی های لازم افراد را به جای کمیشنران بر حال کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهور پیشنهاد کند که سپس رئیس جمهور از این میان 7 تن را برای کمیسیون انتخابات و 5 تن دیگر را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی خواهد کرد. اما ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به این ادعای فهیم دشتی عضو برکنار شده کمیته گزینش میگوید که چگونگی ترکیب کمیته گزینش تصمیم رهبری حکومت وحدت ملی و در مشوره با اعضای هر دو اتاق شورای ملی بوده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور:
چگونگی ترکیب کمیته گزینش انتخاب و یا سلیقه افراد نه، بلکه تصمیم کلی رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان در مشوره با هر دو مجلس و همچنان سیاسیون کشور گرفته شده.
نقش بیشتر نهادهای دولتی در مقایسه با جامعه مدنی در کمیته گزینش عکس العمل‌های تند نهادهای جامعه مدنی را نیز برانگیخته است. آنان با ابراز نگرانی گفتند که با این کار ممکن اصلاح نظام انتخاباتی معیاری نه بلکه سلیقه‌ای و غیر شفاف صورت گیرد.
رادیو آزادی.
شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانی برای صلح موضوع گفتگوهای صلح با مخالفان حکومت را یک امر ضروری خوانده. اعضای این شبکه امروز در نشست خبری در کابل تاکید کردند که حکومت نباید حضور واقعی زنان و جامعه مدنی را در روند مذاکرات صلح نادیده بگیره. آرزو غیاسی گزارش جالب تهیه کرده که با هم بشنویم.
در حالی که گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با مخالفین مسلح که قرار بود در اوایل ماه مارچ آغاز شود به تعویق افتاده است، شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانی برای صلح یا اکسون روی حضور واقعی زنان و جامعه مدنی در این روند تاکید میکند. از این شبکه روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل از سرگیری گفتگوهای صلح با مخالفین حکومت را یک امر ضروری دانست و گفتند که حکومت باید استراتژی جامعه را برای پیشبرد این گفتگوها تدوین و در روشنایی آن عمل نماید. آنان در این مورد اعلامیه ایرانی صادر کردند. در بخش این اعلامیه که توسط حمیرا ساقب رئیس خبرگزاری زنان به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
با توجه به تغییرات مهم و اساسی اخیر در ساختار شورای عالی صلح، مذاکرات چهار جانبه و تشدید حملات مخالفین دولت و افزایش آمار تلفات افراد ملکی و احتمال افزایش حملات بهاری آنان، شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانی برای صلح در نتیجه یافته‌ها و پیشنهادات نشست‌های فوق اثرگیری مذاکرات با مخالفین دولت را یک امر مبرم لازم و حضور نمایندگان واقعی زنان و جامعه مدنی را در روند مذاکرات صلح حتمی می‌داند.
وی همچنان گفت که مردم افغانستان باید بدانند که در گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح چی را در بدل صلح از دست می‌دهند. شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانی برای صلح یا اکسون از شورای عالی صلح خواست تا از دستاوردهای 15 ساله زنان، آزادی بیان، آزادی های مدنی و حقوق بشر پاسبانی نموده و قانون اساسی افغانستان به عنوان سند غیر قابل معامله پنداشته شود. آنان همچنان گفتند که حکومت باید در ساختار شورای عالی صلح افرادی را جایگزین کند که بتوانند اعتماد مخالفین مسلح را به دست آورند. در این حال مولوی عبدالخبیر اچقون معاون شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ترکیب جدید این شورا حضور زنان و اعضای جامعه مدنی در نظر گرفته شده و در روند مذاکرات صلح نیز نقش آنان مهم خواهد بود.
در تشکیل جدید شورای عالی صلح خانم‌ها در سمت معاونیت حضور دارند، در سمت مشاوریت حضور دارند. فوق العاده در مورد مشارکت خانم‌ها رعایت شده. نقش جامعه مدنی هم و اونها هم آزادانه می توانند در مذاکرات مستقیم شرکت کنند و دیدگاه‌های خود را با شورای عالی صلح شریک بسازند.
قبل از این نیز عدم حضور زنان و فعالان مدنی در چهار دوره نشست گروه‌های هماهنگی درباره صلح با عکس‌العمل‌های اعضای شبکه زنان افغان و نهادهای جامعه مدنی روبرو شده است. با آنکه مشخص نیست که آیا طالبان مسلح با حکومت افغانستان روی میز مذاکرات صلح حاضر خواهند شد یا نه، اما حکومت بر صلح تاکید می‌کند و می‌گوید که مذاکرات با طالبان در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
نحمد الله علی النعم.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بعد از ماها پذیرایی گرم از پناهجویان، باشندگان یک قریه در یونان نگران از آنند که با مسدود شدن سرحدات اروپا برای مهاجران، هزاران پناهجو باغهای زیتونشان را به یک کمپ مهاجرین مبدل کنند. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
قریه موریا در فاصله 15 دقیقه با پای پیاده از مرکز نامنویسی مهاجرینی که از ترکیه به جزیره لبوس در یونان می آیند موقعیت دارد. در تابستان سال گذشته میلادی باشندگان قریه موریا برای هزاران پناهجویی که از قریه آنها عبور می کردند، غذا، آب، لباس و بوت می دادند و زمینه را برای شستشو و حمامشان فراهم می کردند. هلین پاریلی یک باشنده قریه موریا می گوید، در تابستان سال گذشته کسی از اینجا گذشت تو کمی به زبان یونانی حرف می زد. ما به او کمک کردیم. من و همسایم برایش لباس، غذا و کمی هم پول دادیم، چون پول برای تکت نداشت. من تصور می کنم او افغان بود. برای دیگرانی که هم می گذشتن میوه می دادیم. من تلاش می کنم با آنها کمک کنم. اما اینک در شرایطی که اروپا سرحداتش را برای پناهجویان و مهاجرین مسدود می کند، باشندگان این قریه نگران از آنند که باغهای زیتونشان به کمپ هزاران مهاجر مبدل شود. گیورگیوس کولارس یک معمار متقاعد می گوید در حوج بحران مهاجرت در خزان سال گذشته پناهجویان بادنجانهای رومی و کدوی سبز را از مزرعه دهاقین می کندند. شاخه های درختان زیتون را هم برای آتش اعزام می شکستندند و حتی انارهای خام را از درختان کنده و ترپالهای فارمهای زراعتی را خیمه می ساختند. میکلایس پاپوکش یک باشنده دیگر قریه موریا می گوید، افغانها دزدی می کردند، مرغها، گوسفندان، مالتا و حتی آنارهای خام را دزدی می کردند. هیچ چیز را باقی نمی گذاشتند. آنها این کار را از گرسنگی می کردند. تراکلیس یک پلیس ترافیک موریا در حالی که احساس می کند اروپا آنها را فراموش کرده است می گوید، در تابستان سال گذشته ما روزانه 25 هزار تن را در قریه خود می پذیرفتیم. این در حالی بود که کشورهای اروپایی از پذیرفتن چند هزار مهاجر شکایت می کردند.
رسانه‌های روسی گزارش دادند که اولین دسته از جت‌های جنگی سو-24 به روسیه بازگشت داده شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز دستور خروج نیروها و تجهیزات نظامی کشور را از سوریه صادر کرد. ستار فروغ با غلام مصطفی، مصطفی کارشناس مسائل شرق میانه صحبت کرده و در آغاز دلیل این اقدام مسکو را پرسیدم.
روس‌ها روزانه 2.5 میلیون دلار مصارف در سوریه داشتند. چون روسیه یک کشور است که از یک طرف بحرانی اقتصادی داخلی داره و از طرف دیگه هم از طرف کشورهای غربی تحریم اقتصادی شده گی. بنابراین با در نظر داشت تحریم‌های اقتصادی و بحرانی اقتصادی داخلی روسیه، دست هم بری می‌دادن که روسیه باید از این بحران خدا نجات بده. تماسایی هم که با آقای اوباما داشت در بعدی خارجی و قدرت‌های بزرگ جهانی، حتما به توافقی در ارتباط با آقای اوباما رسیدگی هستند که در نوع قضیه تحریم‌ها باید برای روس‌ها کاسته شود.
به نظر شما آیا روسیه به هدف که حملات هوایی را در سوریه آغاز کرده بود، آیا مسکو به همان هدف خود نائل شده؟
بعد از اینکه آقای پوتین یک تصمیم و یا قرار اتخاذ کردن، اونا اعلام کردن که ما آن اهدافی را که داشتیم به او دست یافتیم. نظام تقویه کردیم، گروه های تروریستی را از مناطقی که ایجاب میکرد دور راندیم. با در نظر داشتیم این موفقیت هایی که داشتیم، ما اهدافی که داشتیم را به دست آوردیم. اما آنچه که مهم است واقعیت او خیالی را که آقای پوتین در سر داشت و فکر میکرد ما در سوریه داخل شیم با او اهداف به هیچ وجه نرسیدن. شما ببینین اگر قضیه تروریست در سوریه داعش را ما در نظر بگیریم، داعش بیشترین اراضی سوریه را تا هنوز در دست دارد. تنها کاری که آقای پوتین کرد در حملاتی که در سوریه داشت یک مقدار مردمان ملکی و غیر نظامی را اونجا مورد حملات نظامی خود قرار داد، با در نظر داشتی از اینکه بعضی مناطق را از گروه های مخالفین تصرف کردن و نظام به دست نظامی سوریه تسلیم دادن. اینا یک دستاورده های آنچه به حدی چشمگیر می بودن و قانع کننده می بود برای آقای پوتین هم نبود، برای آقای بشار اسد هم نبود.
این اقدام مسکو چی تأثیر بر گفتگوهای صلح سوریه بر جای خواهد گذاشت؟
بدون شک خروج نیروهای روسیه به ویژه نیروهای اوایش هست، دوباره توازن قوتهای درگیر جنگ در سوریه تغییر خواهد داد. و
صحبت های مصطفی مصطفی کارشناس مسائل شرق میانه را شنیدید. با همین رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. اکنون روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید.